په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې خو خبرونه بیا هم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو زه نوریاس نوری وړاندې کوم پایل کړی څو مهم خبرونه سر لیکونه د افغانستان جمهوریت ریاست وای وسلوالو طالبان ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغو سربیره یو شمېر سیاستوال یا سیاسي کړي نور وړاندیزونه مطرح کوي هغه د افرادو شخصي نظر دی په کابل کې مدني ټولنو یو شمېر استازو په غزنی کې د اعتراض کوونکو په ملاتړ نن په یو اعتراضیه غونډه کې له حکومت وغوښتل چې دغه لانجه ژر تر ژره هواره کړي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له استازو سره په کتنه کې هغوی ته د خبرو وړاندیز کړی دی خبرونو تفصیل د افغانستان جمهوریت ریاست وای وسلوالو طالبان ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغو سربیره یو شمېر سیاستوال یا سیاسي کړي نور وړاندیزونه مطرح کوي هغه د افرادو شخصي نظر دی نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ یوه ګڼه کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله ویلي چې هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر غني ته د یو شمېر وړاندیزونو تر څنګ طالبانو ته په افغانستان کې د امن سیمو یا د سولې په نوم د ولایتونو وړاندیز کړی خو د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د افرادو شخصي نظر
این موضوع دیدگاه های فردی برخ شخصیت های سیاسی هست ولی آنچه که مربوط به حکومت میشه او ابو موضوع است که ما در کنفرانس کابل بیان کرد
خو د ګلبدین حکمتیار د ګوندی و ویان ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ښاغلي حکمتیار دغه وړاندیزونه د کابل د پروسې له غونډې مخکې کړي وو او هغه نوي نه دي طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د نوي وړاندیزونو په اړه رسمي دریز نه دی څرګند کړی د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد د ګمرک په سیمه کې د تیلو په یوه ټانکر موټر کې د شوي چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې له امله شاوخوا دېرش دوکانونو هم اور اخیستی چې میلیونونو افغانۍ مالي زیان یې اړولی دی ښاغلي خوږیاڼي دا هم وویل چې په اور په ټانکر پسې د نښلول شوي مقناطیسي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوی دی د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوست کې د یو موټر بم چاودنې د مخنیوي خبر ورکوي د دې وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې پولیسو نن سهار وختي یو هاموی موټر چې په لسګونه کیلوګرامه چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو او تر هغه وروسته غوښتل هغه د دې ولایت په مربوطاتو کې والوزوي د اسماعیل خیل ولسوالۍ په ځنی خیل کلي کې په نښه او هغه شن کړ په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو په غزنی کې د اعتراض کوونکو په ملاتړ نن په یو اعتراضیه غونډه کې له حکومت وغوښتل چې دغه لانجه ژر تر ژره هواره کړي د بېلابېلو مدني ټولنو لسګونو استازو په غزنی کې د دوو قومونو ترمنځ رامنځته شوې شخړې د سوله ییز حل غوښتنه وکړه د دې اعتراضیه غونډې یو تن استازي رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
لومړی برمتشوی کسان دی پاجله توګه وسپارل شي قاتلین دی ډیر ژر پالنی ډول پاشه دی مجازات محکوم شي پیخه دی په هر اړخیز ډول وڅړل شي او په پیخه کې ملوس اشخاص دی مجازات شي
د راپورونو لمه ختلور روز وړاندې د غزنی قرباغ غولسوالۍ د شیرآباد په سیمه کې د شپې لخوا د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول وژل شوي او یوه ښځه ټپي شوې همداراز د دې کورنۍ دوه نور غړي ژوندي یوړل شوي دي ویل کېږي دغه شخړه د شیرآباد او نښتې کلي د اوسیدونکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې ده په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د همدې پیښې په غبرګون کې د شیرآباد سلګونو اوسیدونکو له تیرو څلورو ورځو راپه دې خوا په لاریون لاس پورې کړی او د کابل کندهار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د غوروي په سیالیو کې نن خپله دوهمه لوبه له زیمبابوې سره پیل کړې ده په دې لړۍ کې د ملي لوبډلې لومړۍ مسابقه د سکاټلند په وړاندې وه چې وی بایلله په نننۍ لوبه کې چې د زیمبابوې په بولیوا ښار کې روانه ده زیمبابوې بیټنګ کوي او په 25 اوورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو یې 112 منډې جوړې کړې دي خبرونه له ازادي راډیو اورئ د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له استازو سره په کتنه کې د خبرو وړاندیز چې هغه د خورا زیات اخلاص وړاندیز بللی کړی او له جنوبي کوریا سره د یووالي په اړه د خبرو د پرمخ بیولو په برخه کې خپله غوڅه لیوالتیا په ډاګه کړې ده د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان له استازو سره د کیم نننۍ کتنه د دواړو خواوو لومړنۍ کتنه واوښي چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو له کبله دواړه کوریاګانې په خپلو اړیکو کې له کلونو کړکې چې وروسته اوس هڅه کوي چې خپل اړیکې ښه کړي د شمالي کوریا رسنیو راپور ورکړی چې کیم په دې کتنه او میلمستیا کې چې څلور ساعته دوام وکړ د دواړو هیوادونو د ملي یووالي لپاره د یو نوي تاریخ ثبتولو ته لیوالتیا لري د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د مې په میاشت کې به په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په پلان شوی پرانستی کې د ګډون لپاره اسرائیل ته سفر پر سفر کولو غور وکړي. نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په پیل کې وویل موږ به په دې اړه خبرې وکړو، موږ راتلونکي کې ګورو او که چیرې ما کولی شول ګډون به هم وکړم. ترامپ تیل کار هغه مهال عربي نړۍ او نور متحدان په غوسه کړل چې اعلان کړی دی امریکا متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني او خپل سفارت به هم له تل ابیب څخه دې ښار ته ولېږدوي. که لویدیز روسیې ته د سزا ورکولو د هڅو په ترڅ کې دا هیواد له نړیوالې انټرنیټي شبکې څخه وشلوي دوی دې کار ته تیار دي. دا خبره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو لوړ پوړي سلاحکار کړې ده. د پوتین د انټرنیټي چارو سلاحکار ګرمن کلیمنکو له دولتي تلویزیون ان ټي وي سره په مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي چې تاسو کولی شئ چې یوازې بټنه کیکاږئ او یو هیواد له شبکې بهر کړئ، خو له تخنیکي پلوه هم موږ چمتو یو چې هر ډول اقدام وکړو. روسیه په دې وروستیو کې په یو شمېر هیوادونو کې پر سایبري حملو او پټو انټرنیټي عملیاتو تورنه شوې ده. متحده ایالاتو هم د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه یو ځانګړی مفتش ګمارلی دی. کلیمنکو پخوا هم خبرداری ورکړی و چې ښایي یو شمېر لویدیځ هیوادونه هڅه وکړي چې روسیه په بشپړ ډول له انټرنیټه وباسي چې موسکو باید دې کار ته تیاری ولري. هغه ان ټي وي تلویزیون ته ویلي چې روسیه ځکه چمتو ده چې روسي چارواکو له مخکې د روسیې د انټرنیټ یو ځانګړی دفاعي سیستم جوړ کړی او دا هیواد هم د لټون ټولنیزو شبکو او د اعلاناتو ځانګړی عملیاتي سیستم لري. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولی د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو وویل د دې خبرونې ډیره برخه هم د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې چې د کابل له سټوډیو زما همکار اجمل تورمان مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنه. زه اجمل تورمان یو ځل بیا تاسو د ځوان فکر په ونی ځ خبرونه کې خراغ لاس وایم. په دغه خبرونه کې را سره عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې ملګرتیا کوي. دوستانو دا چې د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ رانګدې ده، په همدې بهانه مو غوښتل چې د ځوان فکر په دې خبرونه کې په افغانستان کې د خزو او نجونو د حقوقو د نقض څرنګوالي عاملین او په دې برخه کې د عامه پوهاوي د څرنګوالي په اړه یو بحث ولرو. په دغه بحث کې را سره ملمانه دي د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشره اغلی عادله بهرام، ځوانه لیکواله او ژورنالیسته محرم دورانی، لیکواله او د ځوانانو د حقوقو فعال رابعه ورتک. درنو ملمنو خلا خلاص دغه شانتاس درنو ورېدونکو هم کولای شي په تلیفون بیا سره یو ځای شیخ په نظرونه شریک کړي. دغه شان له درنو ملمنو هم کڅ پختن لري هغه هم مطرح کړي. اغلی بهرام په سر کې که تاسو تر شو تاسو په نن سبا په افغانستان کې ډېرې په کومو برخو کې د افغان خزو او نجونو حقونه نقض شوي دي؟
ډیر زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې احترامات وړاندې کوم او مخکې چې دوه مسلې ته راشم، د اتم د مارچ مبارکي ټولو د نړۍ میرمنو ته ورکوم او د زړه له کومې د ورځ ورته مبارکي وي. که په نقص د حقوقو د میرمنو راشو نو دلته یې نشو مشخص کولی، یا دلته یا هر چیرته بل، ځکه چې تاسو وینئ په هر رسته کې د ښځې د نقض د حقوقو سره مخامخ کیږي. دا مسله هند کورونا شروع ده او حاصل از تدابیر په کورو کې ده. د کوره چې د ښځې حقوق نقض کیږي تر ټولنې پورې، او هغه تاثیرات چې په کور کې دي هغه یې په ټولنه باندې اچي او ټولنه بیا په حکومتونو باندې. موږ نن په یو داسې شرایطو کې د ښځو فعالیتونو شاهدان یو چې واقعا په ملک کې جنګ ده، ناامني ده، بې‌ثباتي ده. اما په غو پسر هم تاسو وینئ یو تعداد ډېرې میرمنې نن د خپلو کورونه راوتلې دي او دی دو په دو تلاش دي چې خپل حق ته ځان ورسوي او خپل حق واخلي. اما متاسفانه ځینې وخت ځینې ناخوالو سره مخامخ کی او ناخواله په مختلف سطح مختقسمه ویشلی شو. د اقتصادی بخش که هم د دې سره ډیره ناخواله دي، زیاتره خودکفان دي، یعنی په خپل هغه سرمایه چې یو نری نه لري دی نه لري، همیش دم دغه مسلې سده د تاوتریخوالي سمخ دي، ځکه د یو خپل هند باندې د فعالیت نشي کړلی. او په دوم بخش کې به اجتماعي ټولنې ته چې کله ټولنې ته روزي یا اجتماع ته چې روزي، په هغو کې هم تاسو وینئ ځینې عکس العملونه، ځینې مشکلات شته دي. او راغللو په سیاسي سطح، په سیاسي سطح هم در ټولنه یا افغانستان د هغو مملکتونه دی چې تر اوسه پورې د نارینه حاکمیت کې ډیر دی او ښځې ډیرې کمې کړی شي چې هغه خپل حق و حقوقو ته ورسي. پس موږ دلته نشو ویلی چې ښځې په کومو بخشو کې د خپلو حقوقو نه پاتې راغلي. په لرې پرتو سیمو کې یوې ټکي ته موږ ویلی شو چې د عدالت پیسه کې دی هغه خپل حق ته نه رسي، د تعلیم و تربیه یا د سواد په پیسه کې دی هغه خپل حق ته نه رسي.
په بخښنه سره اغلی بهرام، حق ته دوی نه دی رسیدلی که نه دی ورکړل شي؟ ستاسو په نظر باندې تاسو په دې اړه څه نظر لرئ چې حق باید واخیستل شي که حق باید ورکړل شي؟
تاسو هم دو جملې ته راتللم. حق نه ورکول کی، حق اخیستل کی، اما کله چې د دې جلا د مخه نیول کی، یعنی کله لاندې یو مثال ورکیو، یوه میرمن په لرې پرتو سیمو کې مریضه کی، دغه حق دی چې هغه باید ډاکټر ته یوړل شي او دغې تداوی وشي، اما په دو ډیر په مهارت او په ډیر عجیب شکل د دې دا حق د دې نه اخیستل کیږي. دې ته ویي چې ته یوه میرمن یې او نه باید ته هغه شي نارینه ډاکټر ته ورشي. دغه په خپله هغه څه مشکل دی چې جوړی وي، دا غټ مشکل دی چې اوله د دې د صحت قسمت کې د دې حق تلف کا، او دا که دلته مجادله کا او دوته تلاش کا چې زه مریض یم، زه باید ډاکټر ته ولاړ شم، تاسو په ډېر مهارت باندې سرکوبه کی. نو مشکل په ټولنه کې په لور پرتو سیمو کې ډېر دی، اما په مرکزونو کې هغه ولایتونه چې کرایشو چې ځینې مرکزي ولایتونه مثال ورکو، که کابل، که مزار، که ننګرهار نسبتا، که ایرات او داسې نور ځینې ولایتونه، په دو مرکزو کې ښځې ښه فعالې دي او دوی ښه دغه خپل هلی ځلو ته ډېرې ښې رسي، اما بیرته چې مخه کا کور ته په کورو کې هغه خپل مشکل لري. نو که یوه میرمن وزیره هم ده، خو کله چې کور ته ولاړه د کور میرمن ده.
بله اغلی وردک، ستاسو په نظر باندې تر ډیره ځوان نجونې په کومو برخو کې مثلا د ستونزو سره مخ دي چې د دوی حقوق مثلا پامال شوي دي، دوی ته نه دي ورکړل شوي، یا دوی خپله فکر کوي چې تر اوسه پرې په دې نه دي توانېدلي چې دا خپل حقوق ترلاسه کړي؟
ډېره مننه د سلام په وړاندې کولو سره. اتم د مارچ ټولو ښځو ته، د افغانستان ښځو ته مخصوصا مبارکي وایم. زه فکر کوم په افغانستان کې په صورت عموم بشر ته احترام نه دی قائل شوی هیڅوک. بیا سره سي ښځې ته چې دلته د دویم جنس په نامه باندې پیژندل کیږي، زیاتره په ځوانانو کې کله چې د ځوان نجونو حقوق تر پښو لاندې کیږي، زه فکر کوم دمدې کورنۍ نه شروع کیږي. د کورنۍ نه شروع کیږي، کله چې نجلۍ نړۍ ته راځي دوی ته یو وار دی، کله چې یو هلک نړۍ ته راځي نو دوی ختمونه نیسي، قرآن ختم نیسي، وروسته له هغه میمانیان جوړوي، نوم ورباندې ږدي. مهم کله چې نجلۍ پیدا شي حتی تر شپږ میاشتنۍ د دې نوم هم نه وي معلوم چې بالاخره دې نوم به څه وسي. ورسته لغه کله چې مکتب ته ځي، که چیرې مکتب نږدې و خو ښه خبر ده، مکتب ته به لاړ شي. کله چې مکتب لرې وي، مخصوصا کله چې دوی مجبوریږي، فامیل دوی ته کرا ورکړي د لارې، دوی ته وایي لازم نه ده، همدومره د زده دي بس ده. یعنی خلاصه سهلنګاري کېږي د فامیل لخوا. کله چې بیا تر دولسمه په هر مشکل چې وویل مکتب، کله چې راځي کانکور ته دوی نشي کولی په هغه څه کې چې دوی خپله مهارت لري، نشي کولی په هغه کې زده کړې وکړي. یو نفر چې اصلا ریاضي سره هیڅ علاقه نه لري یا ریاضي باندې نه پوهیږي، دوی مجبور دي ریاضي حل کړي، دوی غواړي رسامي وکړي، دوی غواړي په هنرونو کې کار وکړي، مګر دوی مجبور دي باید ریاضي سوالونه هم حل کړي. وروسته لغه کله چې بیا کانکور نتیجه وځي، نو کچېرې دوی د خپلې خوښې رشتې ته کامیاب شي، خو د دوی به خوشحالي وي. کله چې او کچېرې دا رشته د دوی د فامیل د خوښې سره مطابقت ولري، نو خو ښه خبر ده. دونه به مشکل ورته پیدا نشي. مرم کچیر دارشته د دی خوخه وي مایم د دوی د فامیل د یو غړی نه وي خوخه، مخصوصا کچیر د نارینه نه وي خوخه، نو بیا دوی نشي کولای لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي. همدارنګه کله چې په ځینو مشکلات دا پانتون وویل، مخصوصا موږ په پانتونو کې دلته بیا ډېر مشکلات ورته پیدا کیږي، موږ نشو کولای تنها یو کابل مثال ورکړو. په ولایاتو کې کله چې انجل کې کامیابیږي پانتون ته، هغوی ته وایي چې ته یو انجل یې، ته ساکل تاجیل واخله، بیا کال ته راشه کوندې نور انجلکیان هم کامیابه شوي وي. کله چې دا انجل یې وایي چې زه د یو انجل یم، زه ما د فامیل سره مثلا دونه مشکلات تحمل کړي، زه راغلی یم، زه غواړم ادامه ورکړم، نو دی په هر ډول خلاصه دې ته مجبوروي، یا به چانس ورکوي او یا به ډراپ کوي، په یو شکل خلاصه دې یو کال سوازي. په همدې مشکلاتو کله چې بیرته فارغ شي وروسته له هغه، بیا کله چې غواړي دندې ته لاړه شي، نو بیا هم همداسې ده. یعنی خلاصه دا چې نجلۍ نشي کولای، یا نجلۍ نشي کولای په خپل زړه تصمیم ونیسي، هغه څه چې باید ټول فامیل راضي کړي وروسته له هغه، او دا یو ناکام فرمول ده چې ته به یو کار کوې ټوله دنیا به درسره راضي وي. البته چې یو موافق یا مخالف وي، منجنې باید دا شاهکار وکړي، باید ټول فامیل راضي کړي وروسته له هغه کولای شي بیرون ته لاړه شي.
مننه. هغه درانه احساس په نظر باندې د ښځو د حقونو نقضونکي تر ډیره څوک دي؟ چاته ګوته نیولی شو؟
د لوی خدای په نامه لومړی تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې هغوی هم روغ او جوړ اوسیږي. زه فکر کوم چې د ښځې د حقوق نقض کول هم نارینه دي او هم په خپله ښځې او میرمنې هم دي. که وګورو په ډیریو نامنو سیمو کې، ولایاتو کې، ډیری ښځې هم دي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یا هم د هغوی حقوق نقص کوي. همدارنګه نارینه هم، که تاسو وګورئ یوه جلۍ دغه نن سهار که زه د کور څخه د پنتونه پورې ځم، اول به په خپل کور کې ډیر زیات ستونزې لرم، اول به زه خپله کورنۍ راضي کوم چې زه غواړم لاړه شم. هغه که اول وي پلار، بیا که پلار اجازه راکړله زما څخه به کوچنی ورور وي، زه به د هغه څخه هم اجازه اخلم، هغه به هم خپل رضایت راته ښکاره کړي، پس له هغه به زه یو کار کولی شم. همدارنګه کله چې بهر راوځو د کور څخه بهر، له بیلابیلو ستونزو، ګواښونو او د حقوقو پامال کول یا د پښو لاندې کولو سره ډیر زیات میرمنې مخامخ کیږي. ځینې کسان دا وایي چې جلۍ د خپل حجاب مراعت کړي، هیڅ له ستونزو سره نه مخامخ کیږي، د باندې د کور څخه، یا هم په پوهنتون کې، یا هم په ښوونځي کې، یا هم بل هر ځای کې چې وي. خو زه دا وایم چې تاسو باور وکړئ، که په زرو پوړنو کې هم موږ ځان پټ کړو، بیا هم د کور څخه بهر راوځو له ستونزو سره مخامخ یو. او کله چې بیا پوهنتون ته ځو، په پوهنتون کې د نارینه وو لخوا هر خبر چې کیږي، یا مجبورې چې تمام ورځ به مقابله کوي، د هغوی به ځواب وایي، هغه تیږې چې ستا په لور راچول کیږي، غورځول کیږي، په هغه ډبرو چې ته ویشتل کیږي، هغه ډبرې به بیرته د هغوی په لور غورځوي، یا هغوی به بیرته وهي، نو په دې به ستا ټول عمر تیر وي. یا به مجبورې چې دغه حالات وزغمې، مبارزه وکړې او ډیره زیاته مجادله وکړې تر څو خپلو موخو ته ځان ورسوي، چې هغه کې هم ځینې هغه غلي او واقعاً با همته با شخصیته میرمنې دي چې کولی شي دغه مبارزه وکړي او ځان ورسوي. خو ځینې هغه میرمنې دي چې بیا هغوی ناهیلي کیږي او نشي کولی. همداسې زموږ په یولسم ټولګي کې مکتب کې مدرس ویل، زموږ استاد زموږ د همسنفی سره داسې یو چلند وکړو چې نه ښایي د استاد چې خپل شاګرد سره داسې یو چلند وکړي. د همغه یولسم صنف څخه چې جلۍ لاړه، زتی مکتب پریښود او درس زیات نور ونه ویل. او همدارنګه مخکې اغلی بهرام ویل چې د ښځو حق باید ورکول شي، هغوی باید خپل حق، یعنی حق اخیستل کیږي، هغوی باید خپل حق واخلي. خو زه دا وایم، که زه خپل حق ونه پیژنم، نو زه به څنګه خپل حق واخلم؟ اول دې ماته اجازه راکړي چې زه خپل حق وپیژنم، وروسته له هغې څخه زه خپل حق واخلم. که زه خپل حق نشم پیژندلی، زه نه پوهیږم چې مهر زما واقعي حق دی او په هره توګه چې کیږي هغه باید ترلاسه کړم، خو زه په دې نه پوهیږم. زموږ یو عام صنفی وه، بله ورځ وایي چې میرمنې خو په 1500 روپۍ باندې هم راضي کیږي، 1500 روپۍ په میاشت کې ورکه، هغه درنه راضي ده؟ مال داسې خبره نه ده. ځکه موږ ته اسلام هغه مېرمنې ته حق ورکړل شوی دی، هم په د پلار په کورنۍ کې او همدارنګه هم د خاوند په کورنۍ کې. چې متاسفانه نه زموږ ډېری نارینه پوهیږي په دې برخه کې.
ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه چې خپل حق ونه پیژنئ نو څنګه به یې غواړئ؟ دا ستونزه څنګه اوریدلی شي؟
دا ستونزه خو د زده کړې له لارې، او موږ خو هغه کسان یو چې د زده کړو سره د علم سره د عقل سره مو له کلونو کلونو راهیسې دښمني راخیستې ده. کله چې موږ نارینه زموږ په ولایتو کې زده کړې نشي کولی، نو مېرمنو ته به څنګه دغه زمینه برابره شي؟ که ټول لاس په لاس یو کړو او علم ته مخه کړو، ځکه زموږ د آزادۍ سند علم دی، او علم ترلاسه کړو، علمیات ولرو، پوهه ولرو، او د عقل سره مو دښمني نه وي راخیستې، هغه وخت مو کولای شو چې هم نارینه خپل حق وپیژني، هم مېرمن خپل حق وپیژني. هیڅ ستونزې نه په کورنۍ کې پیدا کیږي او نه هم بهر موږ ته پیدا کیږي. که موږ هلک ته تل دا وایي چې ته زمری یې، ته کولای شي، ته غښتلی یې، ته د خویندو څخه محافظت وکړه، ته د دوی سردار یې، نو هغه به ډیر زیات جرأت پیدا کوي. او کله چې جلۍ ته وایي چې ته ما وروسته پاتې، ته د بل کور یې، یا هم ته د بل مال یې، که داسې تل ورته وایو نو کاملاً چې جلۍ خپل هغه روحیه له لاسه ورکوي او نشي کولی مبارزه وکړي.
نه، جلۍ ته خو موږ داسې نه وایو، جلۍ ته موږ دا وایو چې کله ظلمونه پوره نه شو افغانستانه جنکۍ به دې ساتنې. او بل
دا خو با علمیته شخصیتونه داسې وایي، کورنیو کې داسې هرګز نه ویل کیږي.
او خدای دې کړي په عمومي ډول نارینه وو ته ګوته ونه نیول شي، موږ غوندې ځینې خخه نارینه پیدا کړي.
بله، زما هم هغه کسان چې په ډېری په ولایاتو کې دي، زما موخه هغوی ول نه داسې نارینه هم شته په ټولنه کې چې واقعاً زه ورباندې ویاړم، او همغه نارینه همغه ورونه وو چې موږ یې تشویق کړو تر څو نن کولای شو په داسې لویو رسنیو کې راځو او خپل غږ پورته کوو.
احمد نه ډېره اخلي به هم دغه موضوع سره چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو لخوا څومره دې موضوع سره جوړي؟
مننه. اول خو باید یوه خبرې ته اشاره وکړم چې ګران خور درنی ووي چې حق ورکول کی ما داسې و چې حق باید خپل واخلي.
بله، تصحیح خو
خیر. نو راغللو په دوه موضوع کې چې تاسو ویې چې د ښځو په مقابل کې د ښځو تاوتریخوالی. کله چې موږ په یوه داسې ټولنه کې ژوند کوو چې په هغو کې حاکمیت یعنی صلاحیت ډیر نارینه وو په لاس کې دی، بیا دغه ښځې د دو نارینه وو د طرفه حمایت کی. مثلا په کور کې مشران د کورنیو برکت دی، هغه که نر دی که ښځه، په دو خاطر چې دغه ځوان خپله مور خوشحاله کړې وي، نو بیا ورته وی چې مورې دنګور دی، باید د تانه ونه خوري. دغه هغه حالت دی چې تاوتریخوالی
شکل بیا هم دغه موضوع رد کړه، بیا هم بیرته په ځوان باندې وشوله.
په ځوان نه، خیر نه، نه خیر نه، هیڅکله نه په ځوان خو یې نه چې اوس زه چې و چې شي ته پس پروردګار امیدواره یم، ځوان نسل ته یم. دا مې ما لرې مثال درکا، یا د کور نارینه مشر دی، هغه ورته وي چې زه بیرونی چارې کوم، د ښځې باید په کور کې کنټرول شي د ښځې په ذریعه باندې. هغه نو چې هر څه وي، زه خوښ یم، یا زه مشران اندرور یم، یا زه مشران ګور یم. دا مشکل هغه مشکل دی چې موږ بیرته رسو دغو مسلې ته، چې ګران خور درانۍ ووي په اول قدم کې د سواد مسله ده، باید د ټولنه باسواده شي. دوم د حکومتونو مسولیت دی چې هغه قوانین چې د ښځو د حقوقو په خاطر او د ټولنې د ثبات په خاطر باندې تصویبی، هغه قوانین باید پلی شي. دریم هغه علما چې په جمعتونو کې دي، په مدرسو کې دي، باید مسولیت واخلي چې نر او ښځې دواړه انسانان دي، هیڅ توپیر په یو بل منځ کې نه لري، او د ټولنې په مقابل کې، د کور په مقابل کې یو شان مسؤلیتونه لري. او هیڅکله نه شو کېدای ویلی شو چې دا ښځه حق نه لري او یا ښځه باید خرڅه شي. یو همثال دم دو خبرو، نو زه بیرته دو خبرې ته تاسو خبرې ته رسم چې د ښځو په مقابل کې د ښځو تاوتریخوالی دا مسله ردولی هم نه شو، ځکه یې نشو ردولی چې دا یوه مذهبي ټولنه ده، په دو کې د مذهب نه فرهنګ او هغه ناپیژندلي یا نامنلي کلتوري انانات دغه څه ته یې موږ مخ کړي یو چې هغه خځې د خځو په مقابل کې تاوتریخوالی کا. موږ خو په اطرافو په لرو پرتو سیمو د خبره اچو، اما زه په خپله ژوند کې چې دا تقریبا د دیرشو کالونه زیاته د ما سیاسي مبارزه کې، ما په مختلفو دورو کې خپل فعالیت لاره. زه په روشن فکرو کورنیو کې او په یو محیط کې چې په هغو کې میرمنې هم کار کا، زه ډیره متوجه دوته شوی یم. د موږ پارلمان، په پارلمان کې موږ یو زیات میرمنې لرو، یو تعداد زیات میرمنې دي، اما تاسو د دې تاوتریخوالی هغه وخت د ښځو په مقابل کې ولیده کله چې جلالت ماب رئیس صاحب جمهور تعهد وکړ چې یوه ښځه به په ستره محکمه کې رسي، او هغه یې ولیږله د رایې اعتماد دپاره پارلمان ته. که په هغو ورځ هغو ښځو دغه اړیکه ماته کړې وای او دو میرمنې ته یې رایې ورکړې وای، نو موږ به منلې وه چې نه تنها په لرو پرتو سیمو کې په روشن فکرانو کې هم دا خبر،
او یا هم مثلا چې د لسو نه په زیاتو وزیرانو کې ټول د تایید رایې وړي او
یوه میرمنې نه زم دو خبرې ته هم راتللم. ډېر مشکل شته دی، خو بیا رڅو دا مشکل والې دی، ځکه دا ټولنه په غوسه ته چې باید په پوهه سمبال وي، د پوهې کچه دلته ډیره ټیټه ده، ځکه په ټولنه کې مطالعه ډیره کمه ده. د ما زه په یو داسې پروګرام کې نن ناسته یم چې خوشحاله شولم په دو چې زه یوه انا یم، په یو ځوان فکر په برنامه کې ما اشتراک کړی دی.
عمر موږ ته ډیر مطرح دی فکر،
نه خو ما نه نه دا خو ډیر ښه خبر ده، خو موږ بیا لږ لږ ځانونه هغه کې وو فکر ته مخ دوته فکر کو چې موږ څوک یو. نو د ما تاکید په دو دی چې حسنی نسل ځوان باید ډیر اکنر د ښځه باید همیش مطالعه ولري، او دغه نامنلی انا نو تیار واجونه چې په ټولنه کې دي، اکه په لوړه سطح دي که په ټیټه سطح دي، دغه ځوان نسل د باندې وړلی شي. دغه د موږ قوي مبارزین دي، او د هغه کسان دي چې پس پروردګار د افغانستان د خلکو امید دغه ځوان نسل ته بریالي دي.
کور مدان اغلی ورته پختر تاسو نم کو به باوریدم ته ورشو. ستاس په نظر باندې ډیره عاملین د خزو د حقوقو د نست کوونکی د لوی مرکزان دي که نه ځوانان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا میا بس بازا برته د خغل درنې د خبر نه پایل کم. خغل درنې وای چې موږ باید اول خپل حق و پیژنو، وروسته دغه بیا د حق د غښتنه مبارزه وکړو. خو زه به دا اندیم چې خدای چې موږ خپل حق و نه پیژنو، ځکه موږ ډیر درد دیګو. بیا کله چې انسان خپل حق و نه پیژني نه دردیږي، مم کله چې د حق و پیژندو او بیا د وانه شو خوستای دلته ته ډیره دردیږي. یعنی د مونږ ځنی خزیدی یعنی هغه کې دا مبارزه همت نور نشته، هغه خپل حق پیژني، اما با وجود دې چې پیږي چې دا د ما حق دی نه ورکول کیږي حق، با وجود دې چې پیږي چې دا د ما حق دی خپل حق باندې پیږي، اما بیا هم هغه نشي کولای خپل حق ته ورسیږي. په دې کې هغوی بیا یو نوع ځان خوري، یعنی یو نوع دل سردی ورته پیدا کیږي. ما هم که چیرې موږ په خپل حقوقو پوه شو، بیا باید ډېره لویه مبارزه وکړو. یعنی موږ مبارزه بیا هغه وخت بیخي نه راسختیږي، تر هغه وخته چې موږ خپل حقوقونه پیژنو مبارزه به دومره سخته نه اوسي. ما هم کله مو چې خپل حق وپیژندو، بیا نو موږ ته دا مبارزه نو بیخي سخت‌ترین
پړاو ته باید حق وپیژنو او مبارزه خپل جدي کړو، که نه همداسې ونه پیژنو همداسې کینو. څنګه به وي مثلا ټوله کې تحلیل هم څه دی؟
یعنی که خپل حق مو وپیژنو دا خو بهترینه خبره ده، مګر دا چې زه په خپل حق پیږم، زما په فامیل کې زما په حق هیڅوک هم نه پیږي، یا هغه څوک چې پیږي د خپلو منافع په خاطر باندې پټوي، دا نو بیا ډیر لوی درد لري. او رازدود تاسو پوښتنه دا وکړه؟
بله، ما دوه پوښتنه دا و چې ما تاسو په نظر باندې د ښځو یا د نجونو د حقونو نقض کوونکي ډیر د لوی عمر کسان دي او کنه ځوانان دي؟ ماشومان خو نشي کېدای.
دا د ښځو د حقوقو نقض کوونکي زیاتر دا د ډیر عمر کسان دي ځکه چې هغوی په هماغه پخوانۍ مفکوره باندې
مچ ډیره پرې لیدلی دي او تجربو سره مخ شوی یم. د کور ځوانان تر ډیره پرې یا تا مشران دي ته مجبوروي چې مثلا د دوی غوښتنې د دغه خپلو خویندو د حقونو د نقص په برخه کې ومنل شي ډیره څه موارد
مالي دا د کومه شوي اصلا باید دا پوښتنه وشي. یعنی دوی دا مفکوره لکومه کړي دا مفکوره اصلا نه ډیر عمر کسانو ورکړي
هغه انتقال کړي
هغه د موږ مور ده هغه د موږ پلار ده هغه چې کله همدا چې لوی شي ته زمرای ته باید د خپل خور نه ساتنه وکړي ته باید ته د کور نارینه یې ولو که هغه د ما نه وړکی وي که د ما نه لوی وي مخصوصا کله چې دا لوی شي نو بس دوی فکر کوي چې زه د کور مشر یم زه د کور نارینه یم او دا فکر متاسفانه د موږ مشرانو ورته انتقال کړی. موږ ټولنه سنتي ټولنه ده موږ مشرانو ته احترام لرو یعنی په فامیل کې هغه څه چې پلار ووي هغه څه چې مور ووي یا نورو مشرانو ووي زه فکر کوم ډیر کم مخالفت پیدا کیږي ځکه موږ داسې فکر کوو همیشه احترام ورته کوو فکر کوو چې مشران په هر څه ډیر پوهیږي موږ فکر کوو چې مشران په هر څه ډیر پوهیږي طبعا هغوی تجربه لري پوهیږي مګر که چیرې دا فکر د موږ مشران ځوان نسل ته انتقال نه کړي ځوان نسل فکر نه کوم چې
مننه ډېره ډېره اغلې وردک اوریدونکي اخلو د تلیفون شمېرې ولې 0995 او 0125 قدرمنو اوریدونکو تاسو سره سره اړیکه ونیسئ او اوریدونکي را سره په اړیکه کړئ. فیض الله له وردک نه بلې وردک صاحب مهرباني.
سلام علیکم
اورم مهرباني وکړئ.
نومایدا غادي راځي ټول کارکونکو غوډین سلامونه یم او رسې دا اوس خبرانو ملمنو ته هم سلامونه کوم.
مهرباني ورته
د ځوان فکر په کله دا نظر لرم د ځوان په صفات باندې چې د خوځو د پوره هم د تعلیم زمينه باید په افغانستان کې برابر شي او دینی تعلیم ورته کړنوي او خځوي او بل نه خبره ده چې دوا خځه ده او کنر ده تعلیم ضرور ده خو دا خبره چې د نر او د ښځو مساوات دي نر او ښځه هیڅ کله مساوي کېدای نه شي ځکه چې یو نر نه هغه په جسامت جوړښت دیني عقیدوي جوړښت کې چې دی یو رقم نه دی ښځه چې دا په میاشت کې څومره مونځ کولی شي نر یې پوره کړو ښځه یې پوره نه شي کولی نو څرنګه به نر د ښځې سره چې په دیني هغه کې مساوات نه شي پیدا کولی جنسی جوستیس که نیش پیدا کولای نو نور به سر کم سواتی ولری نو
مانه نه کور بدن وردک سب تاسی پختن تا با اوریدون که ملمانه و بخی زواب وی انشالله بل اوریدون که هم را سر بلی کرده بلی میره بانی و که ازادی راڈیو دا بلی ازادی راڈیو دا میره بانی و که دوی اڈی که را سر پریش و بل اوریدون که همشتا بلی میره بانی و که بله مهرباني وکړئ آزادي رادیو را ځان راو پیژنه یو خپل پوښتنه یا نظر مو کی مطرح کړئ. ستاسو غږ سم نه راځي په خنه سره دغه اړیکه هم پرې شو تر و چې بل ټلیفوني اړیکه راخلو اغله بهرام کې شي تاسو ځواب وایي.
ډیره زیاته مننه د دوه ورور نه چې دای فیض الله او عزیز الله او چې هرڅوک
فیض الله لوردګ
مننه وروره رښتیام چې د تعلیم او د تربیه زده کړه په خځو نورو باندې فرض ده هم متاسفه زه په دوی ما چې ته یو ځوان فکر کوم چې باید ځوان اوسه هم دا عجیب فکر دی لاره چې مونږ د مثال ورکو چې خځه مونږ کم کا او نرینه ډیر کا د تقوا پرزګاری به د الله په ناز کې وي دا به د موت نه شو تثبیتولی چې زه به ډیره ښه مسلمان وم که به ته ډیر ښه مسلمان وي هغه څوک مسلمان دی چې هغه په خپله تقوا پرزګاری وکړه او د نر او د ښځې فرق الله جل جلاله نه دی کړی موږ هغه بشر یو چې که نر یو که ښځې پروردګار یو شان هست کړي یو سیده فقط دومره فرق هم دی چې یو نر یو ښځې نو د یو مور پلار نه پیدا یو فرق نشته دی زه د تانه ما خوښ ده دی چې دا ذهنیت د فکر نه لري که کوشش وکړه چې په کور کې د خور د لور د غو په تربیه کې کوشش وکړه چې یو سالمه میرمن او یو سالمه لور وروزي دا چې زن مونږ کم کم کته ډیر کې دا دومره د بحث وړ خبره نه ده دا پرې دی الله پاک به دا سوال ځواب کړي موږ نه
لا فکر کوم چې دا په اسلامي لحاظ باندې واضح هم دی د سینه د چې په دین کې په اسلام کې راغلي وي خو دوی ورن سره غړونه کوي یا څه چې واضح او سرګندې فکر کوم
زه ځکه تورمن صاحب ډیر جزئیات ته ور نغللم دای بای تاول خپل دینی مطالعه ولري دو مثلا چې څور ته واضح شي چې موږ انسانان څنګه
مننه خپل ورېدم کې کر سره وي دا به واخلو bale مهرباني وکي ازادي رادیو دا بلے آزادی رادیو تو مہربانی ہو کے نہ پی گم دے ٹیلیفون کر خا رو گانا تھا کچنگا بلے آزادی رادیو تو مہربانی
محمد تاسی تم تاسی من منو تے دے دے کو سلام
و علیکم السلام
من منو نے دا پوچھنا دے سی من پوری ہی ہی خبر کی دے خپل حق کو چا حق 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 په حق دی زندو کیږي چې څوک حق ولري او چې حق نو خپل حق ته څو پیژنې د موږ خزو کې خوښ دا شپته کالا شو یا کالا د موږ عمر د پیژنې یا ویزم یا ګورو د موږ خبرې ټولې بندې دي خپل حق بند ده خپل ازادي بند ده چې دوی په خپل ازادي وغږیږي اما دا وګورو چې دا د چا د لاسه دا د هغه ظالمانو د لاسه چا لوی لوی مولیان دي او سیاست مشان دي او قانون دلاسه که دا چېرته قانون وایي یا دا مولیان وو هغه خبرې کولی دا قرآن یې ورته مخکې اچولی وای نو نن دا حالات نه په ښځو راکړي راکړه وسلام پرې پیره
مننه دوی په دې برخه کې قانون او تر ډېره برخه کې یو ورزون کې بل هم د تخنیکی همکار وایي bale مهرباني وکي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ازادي رادیو ده مهرباني bale ځان راو پیژنې څوک لکه مزه ما نوم مجاهد الله
ده د غزنی سن زنګ ته ولاړ
مهرباني وکي
څو پښتنه کوم چې دوی وایي چې نر او ښځه حقوق ته خدای یو کړی ده په سلام تاسو یو بند پیدا کوي فقط نوم پنار یو ځخه ده په دې کې نه تاسو خدای تعالی دا نوم راو کړی ده چې څلور ښځې وکي نو ښځې سره واده وکړي یو او بل دبل روز پښتنه وکړي مثال په میاشت کې اټل موږ کم کوي یا زیات کم دا ته په خاطر پښتنه نه وکړو دا دې دې پښتنه وکړو چې به ولا چې خدای تعالی په تاسو باندې دا نقصان سره ولای دا په میاشت کې ادرس وښه یا دا کوم دغه فرازي دا د تاسو یو د نارینه ته دې دغه راځي ما باندې
مننه کور ودان ژوند دی وسی اغلی دورانی کله شي تاسو که څرګندلو ولري دغه دوه اوریدونکو چړي کلر لودلې په دې برخه کې
bale زموږه لومړنۍ اوریدونکو ویل چې حق په عقل پیژندل کیږي زه فکر کوم چې بیا ورسو ویل چې علما او قانون د ته ډیره پاملرنه وکړي او دوی ته د حق او پیژني په اول کې هغه فکر بل فکر ما ته راغی چې دوی فکر کوي چې د خزو عقل د ترنارینه او کم دی یا هم دوی نشي کولای دا مسله ډیره زیاته په ټولنیزو رسنیو کې هم ویل کیږي چې خزه عقل کم د ترنارینه او هغوی نشي کولای یا هم د خپل حق نشي پیژندلای نو زه وایم چې یو ناقص العقل څنګه یو کامل العقل د زیګولې شي او نړۍ ته راوستل شي هغه حتما په پوهیږي او په هدلې شي خو خبره ده چې هغه پری خودل شي څو ورځې مخکې د یو دنیا عالم سره مهمه خبرې کولې او هغه هم ویل چې ک مېرمنو ته د زدکړو حق ورکول شي هغه د پری خودل شي چې هغه زدکړې وکړي نو په دین کې به تر نارینه او مېرمنې ډېر زیات ټینګي وي هغه به ډېر زیات عبادت گزاروي او ډېر زیات په هغه باندې عمل کوي ځکه مېرمنې دا چې په هیغو هم یو عاطفي موجود دی او هغه کله چې بیا د الله تعالی حقوق پیژنې خپل حقوق پیژنې خپل خاوند او پیژنې خپل د ماشومان او پیژنې او د کورنۍ او پیژنې هیڅ کله بیا ستونزه نه را پیدا کیږي او هیڅ کله دومره ستونزي او دومره تاوتريخواله او دومره ناخواله نه پیدا کیږي. همدارنګ بل ورور چې ویل چې مساوات په دې حق له هم زړه زیات معلومات نه لرم، خو زموږ استادان تل دا وایي چې د نارینه او د میرمنو ترمنځ حقوق تعادل موجود دی، مساوات نه دی. ځکه چې اوس که څو ورځې مخکې مو هم دا درس وویل که یو نارینه غلا کوي د هغه لاس باید قطع شي، خو میرمنې ته دغه بیا نشته چې د هغې لاس باید پریشی یا قطع شي. په دې هکله زه هم ډیر زیات معلومات نه لرم، دا هم یو نقل قول و زموږ د استاد څخه چې ما وویلې. نو په دې کې ډیری په دې اندي زموږ دین هم دا وایي چې تعادل په دواړو کې دی. ځینې هغه کارونه دي چې میرمنې کولی شي نارینه یې نشي ترسره کولی، ځینې هغه کارونه دي چې نارینه یې ترسره کولی شي او میرمنې نشي ترسره کولی. نو که واقعا چې دوی مساوي وي، یوه بوجۍ اوړه یا هم دروند بار یو نارینه کولی شي چې یوسي، اما یوه میرمنه یې نشي کولی، یا هم همدارنګه په نورو برخو خوکی. دا هغه زما ذهن دی چې زوایم کې دشي نور زموږ نور همکاران به نور بیل بیل نظرونه هم لري.
تاسو درنه ملمنه په دې برخه کې تفسیر لرئ؟ اغلی بهرام یا مهرباني ورته کړئ.
ډیره مننه. ما غوښتل دا ووایم چې د موږ ورور پښتنه وکړه چې هیڅکله نه دي سره برابر نر او ښځه. موږ پوهیږو یو نارینه ده یو ښځینه ده، چا ویلي چې دواړه برابر دي؟ هیڅ دوه دانه انسانان نه دي سره برابر، هغه که دوه ښځې واوسي که هغه دوه نارینه واوسي. اوس که موږ وګورو دا جرم شناسۍ کې، کله چې یو نفر جرم وکړي ولو چې دغه د ګوتې اثار یې په هغه باندې کولی شي، مثلا یو نفر لس کاله مخکې مړ شوی مګم د ګوتې په نشان باندې کولی شي هغه اصلي مجرم پیدا کړي. نو دې نه معلومیږي چې هیڅ دوه انسانان سره یو شان نه دي، یعنی هغه ډی این ای داسې جوړه شوې ده ټولو انسانانو چې هیڅ دوه انسانان سره برابر نه دي. بیا څه رسېدی ته چې موږ وایو چې نارینه او ښځینه سره برابر دي، او موږ دلته د موږ موضوع دا نه ده چې ښځه او نارینه په پلوانۍ کې سره برابر دي، موږ دا دوام نه لرو. او راځو دې ته چې په حق حقوقو کې چې دوی خبره وکړه، کچیرې یوې ښځې هغه میراث وړلی د پلار د کور نه چې یو نارینه وړي، او بیا بیرته د خاوند د کور نه هم هغه میراث وړلی لکه کوم نارینه یې جوړي، نو اوس په ښځې ته ټول نثر ورتمندې وي. او راځو فکري د فکر د لحاظه ښه موږ تاسو ته یعنی ښځې اوس راوتې دي. موږ په افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي جنګ لرو، یعنی موږ نسلونه په جنګ کې پیدا شوي، په جنګ کې لوی شوي، په جنګ کې مري. ښه نو دا خو په دې کې خو ښځې نه وي داخلې. نو که چیرې ستاسو فکر تر ښځو ډېر اوچت کار کوي، نو باید افغانستان اوس ګلو ګلزار وای.
تاسو په جګړو کې ښځې نه وي داخلې؟
اوس هم زموږ ټولنه مردسالاره ده.
د څوک چې جنګ کوي جګړې کوي دا نارینه، دا خو ښځو زیږولي دي.
بالکل، دا بیرته بیا راځي ښځو ته، یعنی په دې معنی دا ښځو زیږولي مګم ښځو ته یې غوږ نه ده نیولی. ښځې ته یې بیرته ویلي ته ناقله ناقصه
مور دی، اولاد په تعلیم تربیه کې رول نه لري.
رول لري، اما یو زوی جګېږي ورته وایي ته ناقص العقل یې، زوی ورته وایي ته خبرې مه کوه ته یوه ښځه یې.
نه دا 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 تربیه مثلا دا فرهنګ دا زوی د کوم ځینې راخلي؟
دا زوی د بیرون ټولنې نه راخلي. موږ هغه خلک یو وایي زوی د خدای راکي، زوی د ما پیدا شي بس روزي خدای ورکوي. موږ د خدای په جات باندې ماشومان پیدا کوو، د خدای په جات باندې پریدو، او والا وغه دوه زامن مزي مدرسو ته انتحاري کوي، پاس لغه پلار وایي چې زیستې خبر نه وم. یعنی موږ په داسې بدبخته ټولنه کې ژوند کوو، موږ نه وایو چې موږ د پلوانۍ لحاظه موږ ته تاسو ډیر قوي، که تاسو یو بوجۍ اوړه په اوږه وړئ موږ دوه بوجۍ وړو. نه شو وړای، موږ دا قبلوو چې موږ د جسمي لحاظه موږ ضعیف یو، ما موږ دا نه شو ویلی.
نه، موږ ضعیفې خبره نه کوو، موږ تاسو لامده کوي په شکر کې کېدی موږ به نان ویته ویس برابر دي. اغلی درانۍ، دا متاسفانه دغه مفکوره موجوده ده په ټولنه کې چې مثلا ښځې یا په کور یا په ګور، یا مثلا ښځې د کور کوي کار، نارینه نور کوي کار، ټول مجبور دي په کار، هیڅوک نه دروي وزګار. خو د عامه پوهاوی لپاره مخکې اغلی بهرام په دې اړه معلومات ورکړي چې علما او مولوی صاحبان د جماعتونو لارې دوی کولای شي کنه ساس په نظر باندې رسنۍ په دې برخه کې څومره رول لوبولی شي چې د عامه پوهاوی مثلا د نننې پروګرام لارې چې داسې پروګرامونه جوړ شي څومره رسنۍ په دې برخه کې مهم او اغیزمن رول لوبولی شي
کوم اجازه وي مخکې لدې چې د برخه تراشو زه غواړم وایم چې تاسو ویلیک همدغه نارینه هم میرمنو پیدا کړی دی او روزلی دی د میرمنو روزنه هغه وخت کې تاثیر کول شي چې خپل روزل شوی وي که خپل روزل شوی نه وي هغه به څنګه کول شي چې خپل اولادونه وروزي زه یو بیلګه تاسو وایم د حضرت هند ابو سفیان میرمنه وایي هغه یو ورځ په لار کې تلله د هغه ماشوم زوی هم ورسره و چا وی ورته ویل چې زوی د خدای د جزیرۃ العرب پادشاهه هغه وای په هغه شیبه کې ورته ویل چې زما زوی په ټوله نړۍ باندې پادشاهي ونکړي همدا وو سي تر پخول اندې کوم هغه وو چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ بیا په ډی روسی مو باندې پادشاهي هم وکړه چې تاسو به معلومه وي
نو بیا ما مور خبره شو
د هغه مور خبره شو bale کاملا رول لري خو کله چې میرمن وروزل شي هغه هغه سي فکر درلود هغه سي روزل شوی و او هغه ته هغه جرأت هغه توانایي ورکړل شوی و
موخه خو مسولیت اوس چاته راځي کیږي
میرمن ته راځي کیږي خو په هغه صورت چې هغه میرمن روزل شوی وي د پلار مور لخوا
بیا هم د مور موضوع
راځي bale bale که هغه روزل شوی نه وي نو هغه نشي کولای خپل اولادونه ماشومان هم وروزي د پوهاوی برخه کې دینی عالمان هغه توای چې هغه په خپل په زینو کتابونو کې لوستي وي هغه که صحیح وي کنه خو زوایم که په خپل موږ وروزل شو که په خپل علم ولرو موږ خپل دین زده کړو زموږ دین ډیر اسانه دی خدا موږ ته ډیر سخت او داسې درون راخودل شوی چې دین یعنی داعش یعنی وژنه یعنی
دغه خبره د میراث خبره وکړه کنه په قران کریم کې درې آیتونه په دې اړه موجود دي دا ټول د میراث موضوع بیانوي او مکه په جاهلیت په دوران کې کنه هغه وخت کې خزو ته په میراث کې
bale 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 حق ورکړل
شو حق ورکړل شو
bale او همدارنګه زموږ ګران خور هم ویلې مېرمنه هم د پلار لکوره همغه میراث واخلي چې هلک اخلي او هم د خاوند څخه همغه میراث واخلي نو دلته هم تعادل کاملا په نظر کې نیول شوی اسلام کې ک نارینه دوه چنده د خپل خور څخه حق میراث اخلي نو مېرمنه خو بیا هم حق اخلي میراث او هم مهر اخلي او هم بیا د خاوند څخه میراث بیرته اخلي نو د مسلې ته ډیر نزو ځکه ډیر زیات معلومات ماتم نوې هغه معلومات چې دي زغواړم
هغه دوستان ته وایي تمام
نشي نه زموږ په ګټه کاملا تمامي خو موږ خپل حق څخه خبر نه یو ځکه موږ وایو چې نه اسلام خو ولا ډیر وحشت نه کډین ده او د پوهاوی په برخه کې زوایم چې نه دیني علما ډیر رول لري اوس دومره نه لري ځکه اوس موږ ځوانان ډیر ټولنیز رسنۍ ته تاسو باور وکړي چې خپل نوم بنشي لیکل خو فیسبوک بلري یا نه چې څو آی ډی ګانې بلري رسنۍ ډیر زیات مهم دي زه فکر کوم چې هغه کسان چې پوهیږي هغه کده فیسبوک لاله وی کده هر برخه لاله وی دغه په هوا د نور خپل هیوادوالو ته هم رسوي دی د دوی دنده ده او د دوی مسولیت دی زه وایم چې هر څوک په هر ځای کې چې دی هر کار چې تر سره کوي صادقانه دي تر سره کړي با ایمان دي تر سره کړي او خپل دنده دی وګڼي چې زه دغه هیواد یم دغه هیواد کې ژوند کوم دغه هیواد د هوا څخه تنفس کوم دغه هیواد له خړو څخه ګټه اخلم دا زما بیرته مسولیت دی چې دغه خاور چې زما د مور حیثیت لري باید زه بیرته دلته خدمت وکم که په هر برخه کې یوزم چې بیخي یو ډرایور دی وی که په هر برخه کې وی او هوای کول شو چې هر هغه څوک چې پوهیږي هغه د نور ته هم ورسوي که هغه د رسنوی لاله وی رسنۍ ډیر زیات رول لري ځکه زموږ رسنۍ دینن چې هم مېرمنې ډیر زیات دغه څخه ګټه اخلي هغه ته ډیر زیات ناستی وی او هم ماشومان تاسو باور کوي چې اوس که موږ ماشومان ته هغه پروګرامونه ولر چې دوی په ذهنیت کې تاثیر وکینو ډیر خبرې خو وسوګره چې موږ ماشومان تاسو باور کوي کله کله چې د باندې زوز مغه ماشومان کله ځینی ځینی پورځي وای چې ډیر ماشومان د اته قانونو وي زوایم چې ښا دا ماشوم په دې وخت کې باید دغه کارونه تیز دا متوجین وي په دې شان باید هیڅ پونه شي خو متاسفانه چې موږ رسنیو ډرامو ته مخه کړې دا سریالونو ته مخه کړې دا یو خانه زموږه بے سوادي او د بل خانه دغه ډرامې نو واقعاً چې وضعیت به
ډیره مننه د جنبندې په توګه باندې اغلی بهرام هم دغه پښتنه ستاسي او د اغلی وردک مختم کړو
ډیره زیات مننه سبا پلان د توګه و يم چې ځان پیژندنه خدای پیژندنه ده نو هرڅه چې د خځو په حقوق باندې خبرې وکړو او راشو په دو باندې چې کوم څه په دو کې رول لري. دا یوه مذهبي ټولنه ده او موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو. په قرآن کې هر څه واضح بیان شوي دي که د موږ علما کرام محترمین دغه خپل تبلیغات په دوی سره کې ولري، نو زه فکر کوم په دو ټولنه کې به زتي موتانه بې سواده ولرو او نه به دا مشکل سره مخامخ وو. اما زه یو پست پروردګاره چې مې توکل کړی دی او متوجه یم دو ټولنې ته، موږ اوس مخ په مخ پرمختګ یو. د ټولو ناخوالو سره سره موږ نن مخ په مخ روان یو، په شان یو روان. نن په دو وطن کې که جنګ هم دی هغه زمینه مساعده ده. د دیموکراسۍ په نامه باندې نن آزادي د بیان شته ده، د ښځو فعالیتونه شته دي. تاسو د ښځو په نامه رسنۍ لرئ، نشرات لرئ، او حتی زه په زیاتره ځایو کې متوجه یم چې محترم علما هم ډیر تأکید لري، ځکه چې یو انسان که په دوو پښو حرکت کا هغه به ډیر تیز حرکت وکا، که په یوه پښه وي ډیر به مشکل روان وي. نو نر او ښځې هغه دوه وزرونه دي د ټولنې، هغه دوه پښې د ټولنې دي چې یو مملکت پې آبادی شي. په دو هیله چې په دو وطن کې ستې جنګ نه وي، او موږ دا وزن ونه کړو چې زه پلوانه یم او نارینه پلوان نه دی. د پلوانۍ خبره نه ده، دلته هغه څه چې موږ باید پیش پی ولاړ شو او دو وطن ته خدمت وکړو، هم د ښځو وظیفه ده هم د نارینه وو. اما په دغو وظیفه کې باید هر څوک هغه خپل حد وپیژني او یو بل محکوم نه کړي. ډیره زیاته مننه.
مننه اغلی وردک تاسې.
ډیره مننه. زه څه خاص ویل نه لرم، بس په دې هیله چې انشاءالله یو سرلوړی باسواده افغانستان ولرو. مهمه نه ده چې دا نجلۍ د کا هلک دی. هیله کوم د ټولو ورونو نه په اولادو مو درس ووایئ، هغوی ته داسې یو روزنه ورکړئ چې دا خبره دا د جندر مسله بیخي د دوی له ذهن نه ووځي. که تاسو یو نجلۍ نړۍ ته راوړئ بیا ورته وایئ چې ته د پردي کور یې، کله چې تعلیم پې کوئ بیا وایئ چې مصرف زما وشو، بیا ماشونه بل چاته وړئ. همداسې ځینې خبرې دي چې شاید تاسو ته دومره مهمې نه اوسي، مګر د یو نجلۍ زړه وقان پې دردېږي. زه هیله منده یم تاسو هر اولاد ته آخر زړه دی که نه، اولاد ته هم د اولاد په سترګه وګورئ، د نارینه او د ښځینه په سترګه مه ورته ګورئ. کله چې تاسو حمایت نه کوئ بیا نو تاسو څنګه توقع لرئ چې بیا به نور خلک حمایت کوي؟ کله چې تاسو په فامیل کې ورباندې باور نه لرئ بیا څنګه توقع لرئ چې خلک به د هغوی سره سم په درنښت رویا وکړي؟ یعنی که تاسو هر مور پلار دا وظیفه واخلئ چې مشخص توګه څونه ماشومان راوړئ، څنګه یې تربیه کوي، زه فکر کوم ان شاء الله پس د لسو کالو به افغانستان باسواده اوسي.
ګلو ګلزار بیا فقط یو څو دخیل رو اغل درې بیا هم تاسو په دې اړه اخلو. یو موضوع چې همیشه انتقادونه مطرح کیږي د ښځو د حقونو په اړه، کنه ښځو د حقونو هم ډیر وي چې ښځو حقونه داري مم تاسو ملاتړ وکړي، وایي چې نن سبا په افغانستان کې ډیرې د ښځو حقونو موضوع او پروژهي موضوع ده، پروژهي چلند کیږي د پوړاندې ډیر زیات پیسې په دې نوم باندې هیف مل کیږي، ولې هغه څه چې باید ریښتینی ترلاسه شي هغه نه ترلاسه کیږي. څومره د دې نظریې سره جوړې؟
تر ډیره زه هم دې نظر سره همغږی یم. افغانستان ته ډیرې پیسې د ښځو په نامه راغلي او ډیر زیات مرستې وشوې له هرې خوانه، اوس هم را روانې دي. د ښځو په نامه پروژې اخیستل کیږي او د ښځو په نامه په دې غواړي چې ووایي، یعنی وښیي چې دای د میرمنو لپاره کار کوي. خو له بده مرغه د تاوتریخوالي کچه له پخوا ډیره زیاته شوې ده، او همدارنګه په هر برخه کې که موږ وایو چې ښه کتا دومره پیسې د ښځو په نامه واخیستلې، دومره پروژې د واخیستلې، څومره میرمنو څومره نجونو ته تا د زده کړو زمینه برابره کړه، څومره نجونو او څومره میرمنو ته تا په هوای ورک، او څومره نجونې څومره میرمنې له بلا بیل ستونزو غواخونو څخه تا وژغورل خو هیڅ هم نه دي شوی لا ډیر شوی دی غواخونه دی تاوتریخوالی دی هر ورځ چې تاسو په تلویزیون کې وګورئ په تنکی ماشومان او جنکو باندې تجاوز دی او د هغه غږ نه څوک اوري نه هم څوک ځواب ورکوي کبه وزله وسیږي او په نام نسیمه کې ژوند وکړي هلته د ناموس میرمنه ځوان لور په خطر کې وي او ته نشې کولای چې خپل غږ وچات کړي او څوک نشته چې غږ دی واوري واقعا زه کاملا د خبرې سره همغږی یم چې د خصوص لپاره هغه کار چې باید شوی وای نه دی شوی همدارنګه مخکې اشاره وشوه چې میرمنو لپاره ځنګړي رسنۍ هم شته زه وایم چې کاش راځي پیسې خو اخلي اخلي خو هم خرماشي هم ثواب شي د خلکو لپاره هم یو کار وکي کای نه شي کولای خو ال تازادانه وای چې نشم کولای تر سره دغه کار څخه خلاص وباسه کای کولای شي خو واقعا دغه خلکو درد باید دوا شي او دغه ته باید دغه زخمونو ته باید مرهم جوړ شي کای نه شي کولای نو باید دغه کارونو ته لاس هم وکنه کی او نه وای چې زه د میرمن لپاره دومره کار کوم دومره کار می تر سره کړی دی حسینو مایشي او څو میرمنې راوسی دی اکسونه اخلي به هر چیرته نشرکوي چې ولا دومره میرمنې زمام لاټړې دی او دومره سره ولاړ دي دومره سر ما کار کړی دومره خلکو لپاره ما زمينه د خېګنې یا هم د زده کړې یا د هر برخه چمتو کړی چې په اصل کې هیڅ نه وي هغه یو نمایشي کار
ډیر 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 مننه خدمتونه اوریدونکو له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې تر اوسه ملتیا وکړل خپل درنو ملمنو د افغانستان جمهوریت غوښتونکو ګوند مشري اغلی عادله بهرام د ځواني لیکوال او ژورنالیست اغلی محرم دورانی د غشان د لیکوال او د ځوانانو د خپل فعال رابې وردګ نه مننه کوم چې په دغه خبرونه کې لموږ سره برخه واخیستله البته پتلوتلو کې د سندرغاړي غزالی جاوید یو خپل سندره ورو چې تاوتری خالی کوونکو د تل لپاره دغه خفغان جره ټاپ کړه نو تاسو د نړیدون کی پلو یو بخون کی خدای سپارو خونه یو لري
جانان دے باران دے باران دے باران زبخ بالجانا لتلي